السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبو بجې شوې نن چهارشنبه د خبرګوري جوزان لسمه او د جون نهمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډېره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسېدلي.
خپل سرو وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و. ترڅ کې دېرش تنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپک ماشینو په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې راپورونو ته وار ورکړو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیږي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رارسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی عالمان سبا پنجشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمود فضلي په بخښنې سره فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
دې کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي او همدا شان د افغانستان د ارشاد اجاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې خورا زیات شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل لومړي سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسېد او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ایرنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډله ییزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی دی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوزه واکسینو او څه باندې 200,000 سرنجونو مرسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال د پاره او سره د بیمه د پاره تقریبا 1.1 میلیون یوان چې کم $3,00,000 کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به انشاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د بدل شوې بڼې مثبتې پیښې او ورسره د مړینو شمیر هم یو څه زیات شوی دی. په هاګ کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوسنیا د سربیانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند سزا په وړاندې غوښتی و. ملادیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی دی. محکمې په پرونۍ جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه نه یا کلان پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګېدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیز خارګوټي سربنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ییزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي د دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسامبلې ته چې 193 هیوادونه غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه 10. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. مزار شریف کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار کې هم آسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 24. او ننګرهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 63 سوی ده.
بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. په افغانستان کې د کورونا ویروس له زیاتېدو سره جوخت ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. په دې اړه درته وروسته په خپرونه کې راپور لرو، خو اوس یوه سیاسي موضوع. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي. خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهمه بوله، ځکه د په وینا د اول وار لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. لا اوس وسوله غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د روانې جګړې د حرام بللو له آواز سره یې خپل ږغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړې دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي که جعفری حنفي مالکي شافعي او یا هم حنبلي فقوي له مخې فتوی نه دي ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادر کړي. د افغانستان د جګړې د حرامېدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو وار وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یو آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دنی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوې ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
په امور دل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان علما د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په جګړو کې تر ډیره وسلوال طالبان او د غرض د افغان حکومت ځواکونه د غرض ښکیل دي، ځینې نورې کړۍ هم شته، خو خپل ساری وسلوال بل څه دي چې افغانان زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د یوې څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان د شینوارو او څنځیو په سیمه کې 13 تنه ولسي وګړي نیولي چې له دې ډلې یې 4 وژلي او نور یې له وهلو ډبولو وروسته خوشې کړي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولي دي، 4 تنه ترې وژلي او نور یې بیرته خوشې کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خپل سرو قمندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړه کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دا ډول خپل سروي مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د خپل سری قمندان چې د 4 ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپل سری نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او سنځوی قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قمندان نوم حاجی فتی یاد کړی دی. د تخار د سنځوی د سیمې یو اوسیدونکی محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او 10 تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او سنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوی
تا کې شیخ شوه یو تشه طالب نه تا کې ورشي اس تا کې دروګر
وجل شبي کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی صبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتح تر قمندې لاندې هلته فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و. ترس کې دیر ستنه د سینځیو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې څلور تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول شي.
خو د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد حاجي فتح یک تن از مسلح غیر مسؤول که در قری چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قری
د حاجي فتح په نوم یو غیر مسؤول وسلوال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینې په کلي کې قرارګاه لري. د ده قماندان وسلوال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کېږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسؤول وسلوال وژل کېږي. او بیا د حاجي فتح غیر مسؤول وسلوال د سیمې یو شمېر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشي کوي.
د نوموړي په خبره د حاجي فتح په مشرۍ دغه غیر مسؤول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خاناباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
اس بي اس خپرونې له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو له وتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خپره کړې چې له دغو ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلی چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای سي. د مقالې په پای کې لولو چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال سوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه یې له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکوونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا بیره زیاته سوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووید 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام ښیي چې په افغانستان کې 45 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړ شول او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووید 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې و د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي او خلک په خپل کورو کې ناروغ سوي او مرسوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي چې ګواکې له کووید 19 څخه ډیر کسان نه دي مرسوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووید 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یوه بله ستونزه یاده سوې چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
اوس هم په افغانستان کې د کورونا د وروستي وضعیت په اړه یو راپور. په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخو کې ورسره مرستې زیاتې کړي. روغتیا وزارت پرون سه شنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس تر 1200 زیاتې مثبتې پیښې فیصد کړی چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کورونا وایرس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابره زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای شي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسینو د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولای شي چې د افغانستان هېواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یو ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید 19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړي دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید 19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډولو مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پیچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وایي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مختوي سي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي تر څو دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساته ماته د وسان خلکو ترې تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سیشن به د 2 اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوزونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابع او د کموالی، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله 2 متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشټون په خاطر د لمنځتلو لګواخ سره مختی چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشټون په دلیل د خلکو لسترګو لري او په یو نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپاره له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشټون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت دی باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نور آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
دیو میاری موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسرغلی اثر پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه اثر چې لمغ سره دی په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطن موږ اندېښمن یو. هغه اثر چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته اثر تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو اثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 500 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونې سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبودی موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
د بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وایی چه د موزیم په نه جوړېدو سره به پخت محالی که په بلخ کې شته لرغونی آثار لمنځه ولاړ شي. د دغه ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغونی آثار هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. متی الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغوني آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خودسرانه توګه کیندل کېږي.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. دا کنفرانس سبا د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان تو کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان ارنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سي شرکت په همکارۍ کابل ته واستول شول او ټاکل شوې سبا راورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادیچ د استناف غوښتنه رد کړه. د دغه استناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به سږ کال هم تطوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوترش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می لطف الله صافیده د کونړ ولایت ما.
ډیره زیاته مننه. راځو د تاسو کورنی ژوند ته. ځکه په رسمي برخه کې خو ډیر غږیدلی یو. په کور کې څو تنه اوسیږئ؟
په کور کې 15 دمه مېرمن مې ده او درې اولادونه مې.
تاسو لا اولادونه یادونه وکړه، که درته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدم ایښی، یعنی استاد دی.
دې زمانه کې دوی داسې شغالي چې سترګې پټې کړي او وایي کې بس دغه پاچای او هر څه ولري، نو دا کله کله نه کېږي. که نه زما فکر ښه خبره دا ده چې سړی ځان لپاره ارزو داسې اندازه وټاکي چې ته وکولی شي هغې ته ځان ورسي. یو د طب محصله ده او یو لیسانس ده په دغه کې اقتصاد کې.
استادی ډیر زیاته فراخه او سلا غوړي. البته د استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستريسي. تاسو له خپل استادۍ نه څه تجربه لري؟ څومره به ستړي ستومانه وي؟
رښتیا درته ووایم چې مسلسل د استادۍ مم نه ده کړی. مثلا دا شواهد داسې راغله چې یو کله ته دا سیستم د استادانو لپاره سخت شو دوام یې، نو بیا زه ډېره موده یونسکو کې وم، سویډن کمیټه کې وم، افغان جرمن ایجوکیشن پروگرام کې وم، نو داسې دا استادي ما داسې مسلسل او منظمه نه ده کړې. خو ډېر دغه کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه پوهان شوم او څو میاشتې بعد یې تقاعد کړم. ځکه چې هغه وخت کې چې موږ په دې درجه کې نه وو استادان، اوس چې هغه لوړې درجې د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاعد شو.
وروسته لدې ستاسو تقاوت سوې کنه بیا مو څه وکړل و مو خپل چې بیا هم ځان مصروف کړي
مطلب ځانم په خپل کار خلق کې چې د بیکاری نه سره د شي ځان ستړي احساس کوي
څه کم کار مو ځان ته خلق کړي
مش مطالعه وکړه
بل یعنی هدف دا ده چې یو څوک باید له تقاعد وروسته هم بیکاره کینې فعالیت ولري
حداقل موږ په همدې لپاره تربیه شوي
ډېر زیاته مننه خیر اوسې
ډېره مهرباني
له همدې خبرو سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده د موږ خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي په بل خبری مجله کې مو همکار سید سمی عباس له تاسو سره دی عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر